سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې در ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نه وي. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشتي لیگ پایلو بده او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس اژانسونه د ښاغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیې غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربتوب په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلوونکی دی. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکی پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې او څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړاو وویل.
د پکتیا استیناب څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یولس بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
والی زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلي دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان ورده کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام کارول کوي چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافي شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له یوې مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 23 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلو بده د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې پاړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وې. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلونه او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل، د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بېحیایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لرې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي، بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیزه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د صدراعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبی په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله یې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزي او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او د دې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
پاپا یې ژوند چې دا څه پستوي دي شپږ واره مې و ډاکټر ته د دوری واره بل ډاکټر ته ورسل فره خپل سینه بغل سو وسه ځګر تخته دی واره پز او بنده بیا غوژنه خوړه ده بیا ستنه خوړه دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوهې د سولې د خبرو په دوام او له دې غونډې سره په همغږۍ کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال کنفرانس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوی طرح وړاندې کړی ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې طرح ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرانس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي سو د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مهال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او تاکونو سمون تلار پرانیزی او تر خواهی دو موقت یا لن محالی حکمت وراند ویا نکوی. خو حامد کرزی تا نگدی کسان وایی هغه پا دیتر ها که دیولار اصلاحات و غخته نکری. د حمید کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود
دا طرح اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکې اونۍ تر پایه پورې د هغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. دې کې هېڅ شک نشته چې پخواني ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دریم کال د پرانیستو په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولی شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا یې افغانستان ته د امریکا ولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانته ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي له امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللې او د امریکا له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولې، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله الهه ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راز شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ امسال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وویل موږ سکل د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځی او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. موږ په ټولو ساحو کې پیاوړې ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري.
تفاوت از زنای 10-20 سال پیش هستم.
د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورد دی چې ډېری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانیږو په ډېری دغو ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړې.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څانګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګر یې تخته او ټوخی کېږي.
پاپایو نه چې دا څه په سوي دي شپږ واره مې و ډاکټر ته د دورې واره مې بل ډاکټر ته وستلې پره خپس نه بغل سو وسه ځیګر تخته دی واره پزه او بنده و بیا غوژنه خوږه ده بیا ستنه خوږه دي وسه به ځیګر په تخته ټوخی کېږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ترسيږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سای لنډه لنډه کېدل سای پورت او کښته نه خته د تنفس سیستم نه سوي کولی. نو ډیر تازه وو ډیر شدید ناروغي وو چې ډیر کله خطا سو. د هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسوي هغه بیا ورکه راکړه په ډول د دې کار مهمس کولی بچې مې شکلمېتې کوس.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ لامل تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېرې په سینه بغل اخته سوي.
2301 کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خطر مراجعه کړې وه خو د هغې جملې څخه 109 چې وه هغه په شدید سینه بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي دلیل مو علاج ورکړی دی او پسې علاج سه خدای پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه بغل څخه موږ لس پر ځان مړوند.
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو سینه بغل سما چنی شپخانې ته بوتلی هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی بوی زه بیا بیرته کور ته راوستی نیکې سم و. بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښتل زه چنی شپخانې ته بوزم. هغه ماښام ډېر فضاب و ور بشپه ډېر فضاب و نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عین وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوی وظیفوي نسج په التهاب باندې اخته شي، د غوټه سینه بغل وي، چې د دو بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي، نه چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپله بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیې ټلګراف رسپانې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته پتمه دي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړه.
لدی پریکړې سره مخالف یم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریہ مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړی او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستي. دا پریکړه شاتک او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تر هغه چې له 12 ټولګي فارغېدم د ترانې ویلو ګروپ غړی وم. اوس مې هم په یاد دي چې په څومره مینه او لیوالتیا مو شعرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانې ثبت شوي او خپرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون د پوهنې وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله او ورسره یې مخالفت وښود. د بشر حقونو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریش اګاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول دي. بلخوا یو شمېر ښځینه فعالانو د پوهنې وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړي. زهرا موسوی له هم دوی یو ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نوي ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې د ترانې ویلو بندیز تایي. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي له نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړی یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې کبله تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و، ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي، خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
تاسو له پیغامونو
زه
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زید ازادي رادو ته پیدم ډیره مننه کوم د ازادي رادو د ما پیغام غږی خو دې لوړ پورو چارواکو شکې ما د هله د وزیر صاحب شکې ما د هله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوس پر دار تنظیم کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کیږي او د کرایه وسم نه کیږي وړې بچان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې حکومت شته ورسی موږ ته هغه نه راکوي منځکه نه راکوي موږ ته د نمرې راکوي دا توزیع د کارونه خلاص دي خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دغه منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شارکې راکوي وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکی موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول دورې څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. زه دغه بابادي د سرتېکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغادو ویسے خلی صفحه می اړیکه نیولې ده د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې مونږ ته سیاسرې ناستې دي یتیمان ناستې د مونږ ماشونه د دوه کاله کېږي نه دی والله مونږ غواړو چې زر تر زره معاش حواله کړي زمونږ راپورونه دې واخلي او زمونږ غم دې وخوري. السلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو د سهار لو د ماخام در وو ورځې د اونې خبريږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یوه رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبرد خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمېر یې تر 9.2 میلیون اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو درملتونونو د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیون نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړي چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازدیګر 4:13 دي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم داراز خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیې اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشیني څرګنده کړه. فاطمه عزیز لوی مدیر رئیس په سرطان ناروغي اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدام پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه موادو د قاچاق او د 4 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 422 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانې د رسنیو دفتر وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشې موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشې موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشې موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قریان ازادي راډیو ویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشې موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 150 کیلوګرام ډیر نشې مواد لکه هیروین، ښیښه، ټابلیټ کاغولی او شراب نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوڑانی کا مزارت چی وغا ملکی ہو او اس مینے کی مواد مخدر تا چی نظامی بنای پیدا کرد نوخا مخاد تغییرات و بشکر آولی
پیوبل راپور کی بواوری چی پا پروان ولایت کی در نشئی مواد و صدا پاس سل قاچا کون کی نیول سوی دی
نیروهای امنیتی ما کچ همز مونگ امنیتی زواکونا لاستراورانی لری خو کافی ندی
دا چی اجتماعی رسنی در نشئی مواد و پترویج کی چمر رول لری و دی علال ارواپو محسن حسن سر مرکه لرو
داغ کسان چی تخریبی تصویرون نشرهی دوی یو شکل ریپورت چی خپل در فیسبوک و یا در انستاگرام کمپانی تا چی وی بلاکی
در نورزی پنوم یو صاحبی کارکون که وای چی معتادین علاج تا غاره نگدی
مونگا ور سر خبری کولی معتاد سر دسی دا خپل لاسونی دسی شا تا نیولی و دا دوغم را یو لارگی را وخ کدی شان تر سو پوری سو وارو کی
او دا پروگرام پا پای که دراما هم اوریدلی سی
مشکل داده چی تو خوبا کرد بار کی خو مونگ با پا بلا اخته کی
ستاسی اندخنام پر زایده خود چاره سده زما پیسی پا کردی
اوس خپرونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی د نشه یي موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخري ځل په 1996 شمسي کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونو له مخې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو له امله راغلل دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیې وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل سوی و خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون غړي له 1200 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 1500 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون له مخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یوه غونډه د ولسمشر او بله غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به یې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیت مواد مخدر ته چې نظامي بڼه پیدا کړه نظامي ته ولاړی نو خامخا تغیرات وبش کراولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به ناخبر و هغه موټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هیڅ به خبر هم نه و هغه بیچارهګي ته به هم قید ورکوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون اووه فصله او شپږ اویا مادې لري چې ډېر احکام یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1398 شمسي کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو اوس په پروان ولایت کې د سل قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمنداني وایي چې دوی یوازې په 1499 کال کې څه د پاسه 100 قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشه یي موادو قاچاقون کې پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره اوښتی، بلکې په دې ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی ډیری ځوانان په نشو باندې مخته کړي دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که څه هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي. په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنیه قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. هر څومره چې د نشه یي موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لاري کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشه یي موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول په 1499 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کون کې له سلګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د 94 عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیولې دي. له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 214 کیلوګرامه خیخه، 108 کیلوګرامه تاریاک، 180 کیلوګرامه چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 138 لیټر شراب هم نیول شوی دي.
د احصایي او معلوماتي ادارې سروې ښیي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اورېدونکو وام اورېدل چې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریماډول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ پا
په دې اړه به د ډاکټرې فرشتې انیس خبرې واورو.
ترامادول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتها خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشي موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشي موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلاری کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپو محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشه یي موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکولو د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنې دقیقې نه دي شوي، خو دغسې ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روږدي کړي او د خپل دغه موادو ته مارکیټ جوړ کړي. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګانې او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهۍ سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګانې نشروي، یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته نشه یي توکي ورکوي که دوی چرس وکړي یا نور مواد، نو په همغه نشه یي وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
هغه ځوانان چې نشه مواد نیسکي یا عادت نه لري، دغه ویډیوګانې که چېرته ګوري دوی باندې څومره بد اغېز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشه یي توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړې ده. په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي، نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي، دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکي. او بیا ویلي دي چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري، درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي، دوی ډېر په الکولو باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي، دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې، یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري، او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشه یي توکو روږدي کیږي.
اجتماعي رسنۍ په اسانه نه کنټرولېږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین هم په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګانو نه چې دلته خپرېږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي، او یا هیڅ ورنکړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بله دا ده چې د نشه یي توکو ضررونه ورته وویل شي، او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر که چېرته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپله د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کړي. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې موږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانانو نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کړي. خو اصلي کیسه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاروي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري ورده. نورزیا د یوې نا دولتي موسسې ساحوي مسؤله ده چې له څو کالو راهیسې په معتادینو پسې کور په کور ګرځي او معتادې ښځې د درملنې لپاره ښځینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او ښځینه معتادینې په ډېرې سختۍ علاج ته غاړې ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې له څه ډول ستونزو سره مخ سوې په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
منګ خو چې کله ساحې ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږو، هلته په دې کې منګ مختلف کورونو ته ستللی او دوی فحش وایي منګ ته، بد سلوک منګ سره کوي، کنځلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي، کنزا کوي. دا متادین بعضې داسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې چې تاسو منګ څنګه بوزي تر څو پورې دلته راسي خانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف پیخو سره مخ کیږو، یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کر لاړو، دروازه مرټکاو لیس دروازه خلاص نه کړنو، د دې منګه یو همکار ویل وای خیر د دې کور ته په دیوال باندې ورواړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دل تورته درې ده. دا یو ځان ور خطا کړي د موتات نفر کورته څودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور دانی سپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو دا سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کی دین نه نه قلف کړي او دل ته دا سپیان ټول راټول سی دی خو نه بوي ګو څنګه چلو دا د خدای پاک رحم او سه مونږ ام د سی ودری دو حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوس وس مونږه دوی سره سو کو نو په خپل بیر تلاړه دا یو ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې مو تاسو سره د سي د خپل لاسونه د شاته نیولې او مونږ ته د سي یو څو اندازې کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګې راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو خو د مونږ موټر وان زر را منډکړه لاسونه ونی ول د سي وار ته پرې نه خو
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړې ده.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اج اکبر کاکا، سلام شه بخیر خیرت ده بخیر راغله. رضا اج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کېنه.
خصمه ده کېنه ما خدار ته وای چې د تشې لپاره دی راوغختم.
د دې لپاره مې راوغخته چې زیره در باندې وکم.
د تشې زیره
تاره ته ویلو چې کور مې خرڅ کا. ستاد کور اصلي به شلک افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېښت لکه رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته درېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. دا څه بد سپی لري؟
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم السلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رازدا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپی ونیسه چې ومېنه داړي.
رازه نه دې داړي، چغه ورشه. رازدا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رازه پر دغه توشکه کېنه.
خسمه ده دغه ده کېنه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه خو نه ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅې یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشیان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی. زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پیسه. ته یې په احمد خرڅوم که په محمود؟
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. سری مشه.
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟
پخیر ستړی مشه.
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوې چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والله زه خپله نه پېژنم، راهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو موږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع که، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور راڅخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم. که ډیره دی په کار وي کور دی په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي. کارځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې در څخه واخلو.
واجي صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې به یې کړو. که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبر وم چې دا سړی قاچاقبر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 د ازادي رادیو واوري.